نیم ساعت در مجمع خبری با اسمت ساروان باشید.
ډیر مننه. ساعت 8 بجې شوې د اساري رادیو په دې خبرونه کې اوري چې ولسمشر غنی وايي افغان امنیتي ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخه نیولې ده. په دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو او د راپورونو په پای کې یعنی له 8 بجو تر 9 بجو لکه څنګه چې جاوید نعیمی درته وویل مایکروفون ستاسو لرو. موضوع به هم څو شېبې وروسته در تهران کو واستوجه وکړي. د دې ساعت خبرونو ته چې نجيبه زمان وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ. د دې ساعت خبرونو ته په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سوداګرۍ خونوای چې د شرایطو له برابرولو وروسته د افغانستان د تجارت د نړیوال سازمان غړي سي. د نورستان چارواکي وایي چې د غولایت په واما ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې شاید څلور تنه وژل شوي. او نیپالی چارواکی وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3200 تنو ته رسیدلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سوداګرۍ خونوای افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړي توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د دې ادارې مرستیال خنجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان ګډون شاید ځینې محدودیتونه جوړ کړي. د سوداګری خونی مرستیال او یوشمیر نور پنګوالو پروند اقتصادي اصلاحات او د تجاری ستونزو د حل و طرح ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندې کړ. د ارک خبر پانوای چې ولسمشر غنی منلی چې د سوداګری پراختیا شامنیت غواړي او د کورنی چار وزارت دند سپارل چې په دې اړه ډاډ ورکړي. د نورستان سرپرست والی وایي چې د دې ولایت په واما ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شای څلور تنه وژل شوي چې درې تنه ملکي کسان او یو پولیس دي. حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې پیښه د شنبې په ورځ د نورستان او لغمان ترمنځ پر لویه لاره سوې او یوازې دوه جسدونه موندل شوي دي.
لا تر اوسه پورې دا دقیق نه دی معلوم ځکه دا ډېر لرې غورځولې دي. پروژې د محترم او د انسانانو هم لا تر اوسه پورې جسد صحیح نه دی میلاو شوي. دلته خو شخصي څوک ماین نه شي اخیستلی. نه دا خو د دولت مخالفینو کار دی.
د پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دي اخیستی. د بادغیس امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په عملیاتو کې درویشت وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بادغیس کې د 15 نمبر سرحدي پولیسو قمندان جنرال محمد جمعه عدیل ازادي راډیو ته ویل چې په وژل شوي طالبانو کې بهرنیان هم شامل دي. د قمندان عدیل په وینا په دې عملیاتو کې څلور ورځې وړاندې د بالامرغاب ولسوالۍ په موریچاخ سیمه کې پیسې و نه تنه افغان سرحدي پولیس هم وژل شوي دي. د وروستیو راپورونو له مخې اوس په سیمه کې حالات په نسبي ډول کرار دي. تاسول ازادي راډیو څخه د دې سات مهم بهرني خبر نوري. نیپالی چارواکي وایي چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3200 تنو ته رسیدلې دي. چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې وازی د پلازمینه په ګڼمیشتي سیمه کټمندو دره کې 1540 تنه مړه شوي دي. د زلزلې له امله د کورونو، دولتي ودانیو او تاریخي معبدونو د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په امریکا کې د جیولوجي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجه ښودلې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز د کټمندو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلې ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه رسولی دی. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ د شدیدو نشټو خبر ورکړه سوې دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو تر دې ورځ مخکې د عراق د پوځ لوی جنرال حسن عباس طوفان او د هغه درې نور همکارانو وژل. د اسلامي دولت وسلوالو د جنرال طوفان او د هغه د همکارانو د وژلو لپاره سیمه ته د چاودیدونکو مواد یو ډک بلډوزر ور استولې وو. د وسلوالو پرون هم د عراق د پوځ یو افسر او درې اسکر په پیک اپ موټر کې سپاره کړی وو او د فلوجه شهر په لارو او کوڅو کې خلکو ته وشکره کول. او په قزاقستان کې نن یکشنبه د ولسمشری ټاکنې کېږي. د قزاقستان حکومت د اپوزیسیون ټول مشران تر فشار لاندې راوستي او رسنۍ په ډېر دقت څاري، او داسې ګڼل کېږي چې ولسمشر نورسلطان نظربایف به د پرله پسې پنځمې دورې لپاره وټاکل سي. نورسلطان نظربایف 44 کلن دی او په ټاکنو کې دواړه رقیبان یې ډېر پېژندل سوي کسان نه دي. داسې انګېرل کېږي چې په ټاکنو کې د نظربایف په وړاندې دواړه کاندیدان د حکومت پلویان دي، او د دې لپاره چې خلکو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو نظر ورکړي کاندید سوي دي. د خبرونو پای.
د اسری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:15 دوام کوي. په همدغه سپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوري. د دې خبرونه په دوام کې ولسمشر غنی وای افغان امنیتی ځواکونو د دشمن لاسته د څو ولایتونو د لویدو مخنی ولیده. د برښان ولایتي چارواکي وای چې دغه ولایت د لاجوردو د کان نشټې نیمایي ګټه د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورځي. د کورنیو چارو وزارت د روسي چارواکو د اداره دوي چې وای درېمه برخه افغان امنیتی ځواکونو د مخدره موادو په کاروبار کې لاس لري.
دا څرګندونې بیا اساس دي او نادرسته مونږه ټکله کوداره ده.
اجرائی رئیس وی رسنه باید د تروریستانو د تبلیغاتو وسیله نشي. د ولسی جرګې غړیو د مالیه له وزیر د پروژو د کارونو د نیمګړتیا په اړه پوښتنې وکړې. د یو ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنانو د یو شمیر ولایتونو د سقوط پلان درلود، خو امنیتي ځواکونو ثابت کړ چې د امنیت د ټینګولو توان لري. د ولسمشر وایاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي رادیو ته ویل چې شاغلی غنی دا خبره په کابل کې د ناټو تړون لپاره د امریکا او اروپایي اتحادیې د غړیو هیوادونو له سفیرانو سره کړې ده. ولسمشر غنی خپل امنیتي ځواکونه ستایلي او ویلي دي چې د افغانستان پوځ د ټولو تروریستي ډلو په وړاندې جنگیږي او د تروریزم پر ضد جګړه کې له دفاعي حالته وتلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس پرون د یو شمیر شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د افغانستان د ولسمشر وایاند اجمل عبید عابدی وای وسلوالو پلان درلود چې د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې د جګړې له پیل سره د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. د عابدی په وینا له افغانستان د نړیوالو ځواکو د وتلو د خبر تر خپرېدو وروسته داسې انګېرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی، او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو اربیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس وایاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت شدی او هغه پخوانی تصور نور نسته، او ټول په دې باور دي چې افغانستان د شیر راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی ابراهیمی د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې شایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حد خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینی ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر وایان د ازادي رادیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړی چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په بخوانی دفاعي حالت کې نه دي، او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو 3 میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي رادیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو 11 کلونو کې امنیتي ځواکونه نه ځای پر ځای شوي، اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حمله وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي، خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ، ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ، او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمه ایز چارواکی وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت د لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عین وخت کې د افغانستان په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډېرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي، خو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپله کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مونږ بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوی ویل کیږي روان دی. ده ویل چې د دې کان د استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاسلیک شوی و. خغړی بیدار زیاتوي چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څولسوالیو کې وروستیو نامنیو او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسي جرګه کې د دغه ولایت د یو شمېر استازو اندېښنې هم راپارولې دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډېر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي واکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی:
د ولایت بدخشان ایرو امنیتی افغانستان سرگرم رو اندازی
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه داده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانه او ورزنی ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوې خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان لګڼو نور ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې ځینې سیمه ییز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګه پرون د مالیه وزیر استجواب کړل او د یو شمېر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي. خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمېر پراختیایي پروژو کارونه د دې له امله ودرېدلې چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه درېدلې، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شاملې دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پر مخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دو کال کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا د اپریل سره غور وسی او یا د ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړي، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د گردان دیوال، په جنوب لویدیس کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالی چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړې دي، کافی مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بوت جلرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل سي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعاله شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لیوې خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانیستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت 8:14 شوی پیاد لري. ل اتنیمو بچو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومره، د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یوه ورځ او د ځینو لپاره بل ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. له 8 تر 9 بجو پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرانس ته وویل د افغان حکومت له لوري اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله دا خبرې د شنبې په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوي کنفرانس کې وکړې. ښاغلی عبدالله وویل د افغان حکومت د ویاندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلا له امله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته که چیرې موږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبریالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، پکې رسنیو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازیو هم ګډون کړی و. په جوړ شوي کانفرنس کې د خبریالانو د فدراسیون غړي همدارنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنیو ته له معلومات ورکولو ډډه کوي او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبري هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل.
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو دا ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
له بلې خوا په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت تر څنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبریالانو ته اسانتیاوې زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اوري. بیا هم وایو چې له 8 تر 9 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ثور د ومی او اتمی په اړه خپل نظر څرګندول شي. اوس هم کولای شي چې ازادي راډیو ته په 8 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په دغه شمیره یعنی 8 شمیرې سر له اوسه موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به د 8 بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادعا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا دریمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف دا څرګندونې په مسکو کې له یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې ته کړې دي. په کابل کې راځي رادیو خبریالي حمید عثمان د افغانستان د کورونی چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې موضوع مرکه کړې او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بې اساسه دي او نادرسته دي. موږ یې پرې کلک دارو او په منطقي کې یوازنی هواد دغه د مخدره موادو سره مبارزه کې او خپل ځان لاسه ورکړي هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندې مبارزه وکړي او لکه افغانانو غوندې د افغان امنیتي ځواکونو غوندې قاچاقبران ونیسي او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې دغه موږ دا قاچاقبران نیولي دي او دغه مبارزه کوو. خو دغه هیوادونو ته فقط پرګدونې راپاتې دي، هغه هم بې اساسه ویلې د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قربانۍ نه دی ورکړي.
والد د افغان حکومت دومره ناتوانه ده چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي. والد په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟
مونږ هیله ده چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي او د هغه وادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا وادونه او ولې دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نشي.
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د بادغیس د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره اقدام وکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورونی چارو وزارت په بادغیس کې د امنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمان پرې راپور لري.
هندي خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان له خوا د ورکول سویو هلیکوپټرونو په اړه یو مطلب خبر کړی.
تاسو زموږ خلک آزادی رادیو او تخنیکی ستونزې و د نړۍ مطبوعاتو ته بحثو شی به ورسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وستایار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې ان دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمې هم د ناامنۍ له ګواښ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطاتو کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزاکوال آزادۍ رادیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالامرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزاکوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزاکوال وایي چې په دغو نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتېدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندي خپرونی دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپټرونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپټر ورکړي دي. دا هلیکوپټر چې تل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار سوي وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپټرو د سپارلو مراسم ترسره کړي، خو د نیشن خپرونه وایي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپټر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل سوي دي. مقاله زیاتوي چې ښاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپټر د الوتلو لپاره امتحان سول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل سول. مقاله وایي له هندستان سره د افغانستان امنیتي اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر سو. د نیشن خپرونه د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې له لارې د تجهیزاتو ورکول هم شامل وو، خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ لخلی وایي چې هغه اوازې رښتیا ښکاري چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخ پر زیاتېدو دی. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړه او د طالبانو له لارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځو ترمنځ روابط ډېر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناټو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات ترسره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ له خولې لیکي چې د افغانستان راتلونکی اوس تر پخوا ډېر روښانه دی، خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیري وظیفه ترسره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیونه ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو اته بجې او ویش دقیقې دي. د نیپال په پرونی زلزله کې 1800 تنه مړه شوي او 3200 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ښاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون وویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پر ایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزله ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د را ایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لږ تر لږه 1 میلیون ډالر ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبیعي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلادیش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لږ تر لږه 3 مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزله دومره زوروره وه چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته نږدې برف کوچونه راغلي او واوره یې ښویولې ده. په امریکا کې د جیولوژیکي څیړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.8 درجې ښودلی دی. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز له کټمنډو څخه 80 کیلومتره لرې و. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدیده زلزله ده چې په نیپال کې خلکو ته مالي او ځاني تاوان رسولی دی. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زه په موټر کې ناستم، ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې ما سر ګرځي، خو کله چې می خپل موټر ودراوه چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزله ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریده چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړه شوي او 3200 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزله وشوه. په دې زلزله کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ شپږویشت زره کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخته زلزله د تونامی له کبله وشوه او تر 2.5 لک خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 1.6 ریختر زلزلې 1 لک تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخته زلزله وشوه چې 9 زره تنه پکې مړه شول. همداراز په 2010 میلادي کال په هیټي کې 1 ریشتره زلزلې تر 2.6 لک زیات خلک مړه کړل. دا هغه سختې زلزلې وې چې په وروستیو کلونو کې د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخې ته رسېدلې یو. اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې نجیبه زمانې وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې شاید 4 تنه وژل شوي وي چې 3 تنه ملکي کسان او 1 پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قومندان جنرال محمد جمعه عادل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې 3 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دی وای په دغه عملیاتو کې 9 تنه سرحدي پولیس هم وژل سوي دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 3200 تنو ته رسیدلی دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدی نښتې سوي دي. او په قزاقستان کې نن یکشنبه د ولسمشري ټاکنه کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در 7 ثور 1357 شمسی یعنی 37 سال پیش کودتای اصلی کمونیست های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن یعنی در 8 ثور 1371 مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظریات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله لکسنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در طول دنن موضوع ساوروما و اتمه دید دا دو روزی تصادف عجب تصادف چه پرلپسی شویدی پی ببرس پا افغانستان که چپی حکومت واکمن شو د ساور کودتا و شوده محمد داود خان حکومتی و پرزا و پا دی بلو روز بیا د هغه حکومت چې د ساور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و یعنی د ساور انقلاب چې بال همغه رژیم و پرزیدو و مجاهدین په کابل واکمن شول. هله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې ورته وایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکي یا د ټلیفون له لارې وایست که لیکي نو د افغان بیسیم 1300 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهار لیکلي وایي زما په نظر د ثور اومه او اتمه دواړه د تاریخ توري ورځې دي. ممکن دی یو شمیر خلکو لپاره یو ورځ شوي یو ورځ بده وي یا ممکن دی یو شمیر خلکو لپاره د ثور اتمه ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي د ځینو نورو لپاره دا بل ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله یک شنونده ما ګلمیران عثمان خیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روز که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله دوی دواړو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول. ډیرو نورو هم نظر څرګند کړي، مثلا عطاءالله له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه، او یو شمېر نورو چې له موضوع بیخي خارج دي. هیله لرو چې له موضوع خارج خبرې ونه کړي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همدا شیبه مشته په 0993 203 1540 او یا هم 0972 255 شمېرو تلیفون را وکی. اوریدون که لرو میرابانی
بفرمان سب، رادیو آزادی است. میرابانی سب
میرابانی کوی لکم زین خبری کوی
دوستان در دروان وی
وی بل. اوریدون کتاب نوبت فرکو آزادی رادیو ده، میرابانی کوی.
بله بفرمان سب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبلال خان د یوران د تیرن څخه ټلیفون بولی کوم. ازادۍ رادیو کار کوون کې اوردون کې دا دوا په سب سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام څخه زما نظر دا دی چې د افغانستان په تاریخ کې د ثور ومنېټه یا ومه یا اتمه ده دوړه تور ورځ دي. بعد تور ورځ په نام ولمنځل شي کمانستان چې کوتاته وکړه د داود خان رژیم د منځه یوه وجه ده. کمانستان نه دا مینه فکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما بدنامه کوئ. دا مطلق مینه فکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانانو وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې دوی قرآن وکړ پابندې عمل وکړ. دا باید چې دوی نام اخلي باید نالات پر وایه غوږ دی دمره نالات دمره ثواب لري کتواره ناپوچه وکړي
سلامت. لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځ دی باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه لمانځي. د ټلیفون له لارې اورېدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ صاحب.
بله محترم سروان سلطات سلامونه وړاندې کوم. ساز همکار نعمي صاحب ته او ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
مهرباني
کوئ دا دواړه ورځې رارسېدونکي دي. ښه موضوع مو ټاکلې ده چې سبا د ثور ومه ده او بل سبا د ثور اتمه ده. تاسو دې هم ته ژوند درکې او ښه موضوع غاړې مو ټاکلې دي. واقعن نو سروان صاحب که د ثور ومې کوته تا ته وګورو دا به د هېچا څه پته نه وي چې د ثور ومه یو توره ورځ وه چې پر افغانستان باندې راغله. د افغانستان خلک په وینو تویدلو نه وه اموخته اصلا. او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تویز وه، خپل پر وطن باندې، خپل پر ناموس باندې، خپل پر ننګ باندې. او نو بیا د دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه تویدل راغله.
بله صاحب.
او یوه اشتباه چې دلته کمونستانو وکړه، اول اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپین ږیرو او د روحانیانو په قتل شروع وکړه. او دوهمه اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی رایستلي او په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توزیع باندې شروع وکړه. د خلکو نه یوه اخیسته او بل ته ورکول دا د شریعت خلاف، د شریعت خلاف خبرې دي. او چون چې په افغانستان کې روسي اشغال زمینه مساعده شوه، دا هم د دوی یو غټه اشتباه وه چې د علماو وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعدول. نو دا به سو دا خو کمونستانو وکړه. که چېرې کمونستانو دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی واقعا ملت بیا بیا ملاتړ کړی وای، نو دا به سو د ثور اتمې ته سروان صاحب دا د هېچا څه پټه نه ده. که واقعات پر واقعات باندې ولاړ سو، خلک د ثور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی چې ته قزیز شوراته د ډاکټر نجیب الله، شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاره، هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې بالا ویني ته عدل بل شي. او دوی په مکه مکرمه کې هم قرآن سره کړی وو، د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړی وو چې تاسو دا وطن ته راو وطن موږ ته وسپاره موږ به دا وطن مخکې بیایو. خو متاسفانه او بدبختانه دا دا کار ونه شو، کار او علي کار ته ونه سپارل
شو.
مجاهدین ته دا وطن وسپارل شو، اما مجاهدینو د دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم و هغه شی ونه کوي. کابل وران شو، خپل منځي تنظیمي جګړې پیل شوې. هر پیو کې افریقي د چا حکومت نه و. نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه ټاکول شوه، د ښځو سینې پرې شوې، د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټ سو او چور سو.
مننه قاری صاحب.
د دې ورځ څخه کم امنیت اخو دا اوس چې دوی دا اوس چې زموږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسئ په دوبۍ کې د دوی بنګلې دي.
مننه قاری صاحب. صحیح مننه. د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو که ستاسو خوښه وي چې نور هم خبرې وکړي. مننه ستاسو پیغام واورېدل شو ستاسو نظر مو واورېدو کورم مدان چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبرې کوي. نعیمی صاحب مخکې تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام کوول.
بله بله، چند پیام داریم از شنونده های ما. نوری از غلسفولی شاجوی ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوان نشده و هر دو روز روز سیاه است. اما زیاودین زیا از بدخشان این گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن هشت ثور به عنوان یوم سیاه خیانت و ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود.
محمود لهلم شاه محمود لهلمند لیکلی د ساور و ما واتمه د افغانستان لپاره ډیره بدیا او توري ورزيدي. عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، وایز ما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی. د ساور د اتمی او ومی د ساور اتمی او ومی دا تخم کرلی دی. او بصیر الله هلمند له کابل لیکلی د ساور و ما واتمه د افغانستان د بربادیو بنیادی ورزيدي. د ټلیفون لاري ما وريدونکو لرو ربانی
با فرمانسه رادیو آزادی است.
سلام تاسو ته، تاسو ته میګی باران ته سلام زده یم نفاستانه
مهرباني کوي زازای سه
سوار و ما ته مخدمون د بار تور ورځ پشان د موږ باید تور ورځ پشان یو منځ کې ان بربادي وشو افغانستان در په در کو او ان تور ډلې ټپلې جوړ کړي دا نه باندې جنگونه دي دا وی دي اس یو چټي خلک هم کماندان کو نن سبا چې په چوکې هم جنگ دی په وزارتونو هم جنگ دی دا هیڅ هم نو ټول کماندانان کړي زموږ لپاره یو تور ورځ له سوال او ان انسان در بدر تر مخامخ کړو.
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادی رادیو ده.
مهرباني کوئ سر مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما.
سلامت باشید.
نظر ما ایست که هفت ثور تا ده بدبختی را که منستا در افغانستان من بنیادش افغانستان تا ده بدبختی را بالا شد تا امروز. هشت ثور امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستند. اول همون مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاده تمام او شهدار جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند و برو عزت اسلام بر خطر اینا انداختند.
بله.
تمام بدبختی اینا مجاهدینی که در کنار امریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند، عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری بوده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل می کردند و امروز در کنار امریکای اینا زندگی می کنند و اینا را فتوا می دن که امریکای خوب است اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین. بریم به شنونده بعدی ما.
بله مهربانی او که آزادی رادیو.
بله
مهربانی صاحب
صدای ما داریم؟
صدای شما رو داریم صاحب، مهربانی کنین بفرمایین.
برادر ما تقدم سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام به شما
تمام کارمنده شما سلام. همین هفت سور و هشت سور اردوی از این روز سیاه هست و تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن. اردوی از این روز سیاس مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشا به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درج هستند. این از آفتا که روشنتر است به کل مردم افغانستان به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن. این همی باز هم میکنیم که سیل از هفت سور و هشت سور نمک پاکی به زخمه های مردم افغانستان همی به کل در باید دیگه تجهیز نکنن از این نام نبرن از این هیچ یاد نکنن دیگه.
بله.
دانن که همون جنایتکارا را خداوند به جزاش اعمالشان برسانند و اینکه بر محاکم بین المللی اینا را محاکمه بکنند.
بله، نظر شما بود. تشکر شنونده عزیز. میریم به شنونده بعدی ما. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. در تماس از اینا قطع است. برخی پیام های هم داریم سروان صاحب.
بله، پیغامونه به هم ولولو او لنور او ردون کتبه اوهی چه پا که دی افغان بی سیم سیم کارت لری پا اتسا و اتلش میره لند پیغام دی راوسته وی انگلیسی توری دی نپی که کاره وی چه ستاسو پیغامونه واضح مش ولوسته شو. وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلی دا دوی ورځې د په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي. له همدې دوو ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي. محمود کاکړه له کندهاره لیکلي د ثور ومه یوه توره ورځ ده. په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی. او حاجی ولی له زابل لیکلي د ثور ومه واتمه بیخي جالبې ورځې دي. دوی له ملنډو دا خبره کړې ده. سلام ګل احمد بارک له کندهاره لیکلي دي چې باید د ثور اتمه ونل مازل شی.
بله، دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن، متفاوت تر. البته محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر گفته که 800 روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستن رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدهند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است. یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس، گفته اگر 700 نمی بود 800 به میان نمی آمد، 700 روز سیاه است. ببینیم شنونده ما در تلفن چی میگه.
تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو.
وعلیکم
السلام. سلامت وسه. مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمو ولسوالی جوی پخیر.
سلامت، موضوع بندی خبری وکی جور پخیر پریش دی وست.
پر موضوع باندې بدایست د پوهرم چې دغه وخت د تلفوني تاسو ته خدای خوښي.
نه، له موضوع خارج شه. نه، له موضوع خارج شه. لطفا د ثور د ومه او اتمې په اړه خبرې کوئ، په نورو موضوعاتو خبرې مه کوئ. لطفا یوازې او یوازې دا ووایئ چې دا دوه ورځې لکه څنګه چې یو شمېر اورېدونکو تر اوسه پورې نظر څرګند کړی دی، تاسې هم په همدې موضوع نظر څرګند کړئ. بل اورېدونکو ته نوبت ورکوو. مهرباني، آزادي راډیو میکروفون ستاسو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
وعلیکم السلام.
مهرباني،
زما نوم حاجی علنده چې بچا د وردګو نه په تماس کې یم.
مهرباني کوئ سر.
یو پوښتنه دا لرم، د سوال کومه کودتا چې خلکانو کمونستانو وکړله په هغه وخت کې د ډګروال عبدالقادر نیم ډېر هغه وه ټول خیانت جنایت نوغو هغه پاس دغو خلکانو په وخت کې بېخي کومه وظیفه کومه چوکۍ دي ځواب نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر، دا په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې، فکر کوم چې په مسکو کې ومړ. پر حال بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
مهرباني کوي همت صاحب.
دغه پوښتنه مې دا وایم، د ثور عمر بس خیر ورځ ده.
بله، نو تاسو په دې خوشاله چې داود خان ووژل شو؟
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ ثور ورځ
صحیح. تاسو مخکې ویل چې د افتخار ورځ ده، خیر په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. په هر حال بل اورېدونکي ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه ورور؟
لطفا په موضوع خبرې وکړئ.
او و مو اسنه کله خنړی ورځی دې راځي، ورځی چې تیرې تیرې خنړی ورځی دې سخت دي. ان ته دې په غوږ نه تا کې خصوصا بیا د بعد غصب ولایت کې زاده د غصب تر ازه د غیب امنیتی ده. نه هله ده شغل اشرف منه صرف کې چې
سید در دیر منن عبدالله شعبان لکندهار لارغستان ولسوالی چخلی کلیدی و در سور وما در روس غطه تیر وطنه و در روس کمزور اقتصاد در سور در ومی نتیجه ده او در سور اتمه در افغانستان لپاره دیر زیاد در خوشحاله و رز بولم. زما په نظر خو متاسفانه در سور اتمه ساتنه و نشوه. نور احمد ساحل هم له کندهار لیکلی دی وای دوی هم سردار محمد داوود خان ته دعاوی کړی دی نو معنی دا ده چې د ثور دی و مې مخالف دی اما دا شی نه دی لیکلی هله ده چې په موضوع نظر ولیکي.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه. و نورزایی از ولسوالی بکوای ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستند.
ده تلفن لاری اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمان سید.
احترامات ما را بپذیرین، بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمان سید.
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام عدس دندکاران این دو روز روحهای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتان.
سلامت روسی مننه. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
سلام علیکم شیخ احمد لبکواتخ.
مهربانی که وی شیخ احمد صاحب.
وروره دغه د ثور اوم ورځ چې د افغانستان د پاره یو ډېر دغه تاریخي ورځ وه، د افغانستان د بربادۍ دپاره، ځکه په دې کې د افغانستان داسې رئیسي جمهور چې هغه سردار محمد داود خان و هغه شهید شوی دی، په دې کې دا ډېره غمجنه ورځ ده د افغانستان دپاره. خو دا بله ورځ یې د خوشحالۍ ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولې هغه ختمې شوي او مجاهدین کامیابه شول. خو په دې باندې دا متاسفانه خوابدي یو چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړل شوه او پایله خراب شولې، ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي، هغه کم قصد قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړل او خیانت یې وکړي، نو ځکه پایلې خرابې رالی چې تر داننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرد ورځ شهیدان او زخمیان را پکښې کېږي.
مننه، سلامت اوسئ، کور مو ودان چې دقیقا په موضوع مو خبري وکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم، شفیق الله ننګرهار ولایت نه.
بله، مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور او منته د تختور او د پدې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب، ستاسو تلیفون قطع شو خو خیر پیغام ورسیدل ورسول شو چې تاسو د ثور دی ومه مخالفی است. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي، آزادي رادیو ده.
تماس از شنونده ما هم قطع شده. یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که این دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده، چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال برای ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید، رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی. مهربانی
وره که دی ثور اسمه ده که ومه ده دادوال خونری ورزی دی نمو ثور ومه تایده و نای اتمه تایده و نشپرم دی جدی تایده و شپرم دی جدی پیدی تایده و سی ده طول و تا تزرامین ووری شیده اتزرامین خاین سی ملس رو دی ورز بانی خوشحاله یو نور نپ ملس ثور پا اتمه خوشحاله یو نی ومه خوشحاله یو نی ایچ میرد پی خوشحاله ده.
سیس من نه استاسو نظر واری دل شو. ولی جان لغزدی لزغنه خان ولسوالی تخلی که وی دا مجایدینو چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده. محمد ابراهیم لباکوا تخلی کلی چه دا ثور دواره ومی آواتمی دا ابرت ورزیدی دا افغانانو لپاره. او یو بل اوریدون که بسیر خان لزابل لیکلی اتم دا ثور یا وم دا ثور دواره توری ورزیدی کنزلی هم ورته کلی دی. بلاوردون که شفیق الله زابل لیکلی دی چه دواره ورزی باید ونل منزل شی، دواره خونری ورزی دی.
یو بل اوریدون کې مومن بای لیکلی دی، ځای نه دی لیکلی چې له کوم ځای وای. افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي. وای دا حدیث مبارک دی، منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول اشتباهات ونه کړي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادي است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهرباني
کوئ، له کوم ځای ستاسو خبري اورو؟
من ولایت لسزان سلام.
ښه، نو نظر مو څرګند کړئ صاحب.
نظر مو دا و چې موږ دغه دی دا اورو، مثال دا ومو اتمه د شنیز دا نمو لسم په خطر کې.
نمو لسم نه خو موږ خبر نه یو. تاسو دې موضوع په ارتباط خبري وکي، موږ دې ومې واتمې په باره کې پوښتنه کوو. بل اوریدونکو کتاب نو بد ورکو. ازادي راډیو ده، مهرباني
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زه خو د هوا مواتم په سور باندې په دواړو باندې کلک خبای ما او دا وای ما چې نه اتم خورز دا او نه وم خورز دا. او الله پاک دغه مجاهدین تباه و برباد کړي چې د منګو لسې په وینو رنګ او مال وطن مهاجر او تباه و برباد کړو.
صحیح. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی صاحب،
ما استودیو ته واسلیم.
بله بله صاحب، ستاسو خبري اورو.
اری
خبري وکي لطفا. خیر، بل اوریدون کتاب نو بعد.
بله
تاسو یو باز نوري.
بله، برخ پیام های داریم. یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود، اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد. محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدانند، در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردند. البته نظر از شنونده ماست، ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن.
مهربانی کوی صاحب،
بفرمایید. صاحب
بیادار ما می چشم دید خدا برد در این روز هشت ثور یکی برد میگیم.
بفرمایید صاحب.
بله
بفرمایید. بله بله مشنم صداش.
سال 13 یک وقتی که مجاهدین آمد،
بله صاحب،
یک قریاز بنامی اونچی با اوانان در نایی شش،
بله صاحب،
بیاد در این روز ما ریدم بخون و خاک قشان که ما جنازه خود تمام شد. بیاد در دی جنازه بخون اصلا ماما مسجد ما را هم شهید ساخت. مالی روزی اچھی رقم چی میکنه که این روزی فیروزی مجاہدین فیروزی امیر میگوید تقریبا 22 اختر ما دی جنازه دفن کنیم که ماما مسجد ما را هم شهید کده بود.
بله صاحب،
بله صاحب، منو نه
بله بیادر شهیدی.
بله صاحب،
درو هم برای تم این دستور هم مویت میت چیزی تم رایی کدم یه خریب اونچی با آنان.
بله صاحب،
بله بیادر کل سسترات اینم به وحدت و حرکت محسنین.
بله صاحب،
این مردم ما به شهادت رسید. مردم ما دیگونا موچی و ملا امام مسجد خوب و بدی روز ما به یک روز بدبختی میبینیم. و سلام.
سلامت وسه لطاس سخه پدی هم مننه چه خپلی و خاطره مو بیان کرده. هیله لرو چه که اوریدون که خاطره لری هم دا دو روزی پیاد وی، نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور اوریدون که سر شریکه کی. بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
سلام صاحب، میره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. خبری بکنی صاحب، متاسفم تاسو لکه چې आवाज نه وری او د نورو وخت نیسی. خیر، بل اوریدون کې ته نوبت ورکو. مهربانی، آزادی رادیو ده. مهربانی.
مهربانی صاحب، مهربانی، شنونده عزیز صحبت کنین. سلام، مهربانی.
کاروان ستا تمایین سر پدیر سلام و هیوادوال خدرخیزم به نگرهار.
مهربانی کوی خدرخیل سب.
جالب و موضوع کاروان سب وم دست و اتم دست و خودوار و خودتور و رضی بس و وایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لامده و رضی بشرو چویدی مثلا بدبختی او ملامتی طول دی کمونستان بغار بزرده که پا وم دست و بانی دی سردار محمد داود خان شهید که او د افغانستان یو سولیز حکومت او یو روغ حکومت یو غرزه او لکونه نو همه غوی چی بیا بدبختی پسی شروع شوی ترکلو پوری و غزیری یعنی کله مجاهدین راغلل د اتم د سور باندې د کمونستانو د حکومت ته د پای ټکی کېښود، نو هغه هیلو چې افغانانو د دوی نه تړلی چې بیا به افغانستان یو سوکاله او آباد او ازاد افغانستان وي، له بده مرغه هغه سې ونه شول. افغانستان بیا داسې بدبختۍ چې ولوېده چې هغه تر کلونو درې لسیز وروسته هم داده منګل ساتي هغه بدبختۍ او هغه بد ثمرې وینو چې تر اوسه پورې لامونږ دا ترخې مېوې خورو. نو دواړو ورځو ته تورې ورځې وایي او دواړه د افغانستان تاریخ کې تورې او بېکاره ورځې دي.
تشکر، سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس از این گرفتن نمیتونیم به خاطر از اینکه وقت نشر خبرها نزدیک است، اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خورسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود، اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز هزار شده. یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز 800 روز آزادی از دست